لآزادی میلمه.
السلام علیکم. د آزادی میلمه بل پروگرام ته شرغلاست. نن مو یو تاند افغان ځوان سببون د ویزی میلمه دی چې د چک جمهوریت د کرکټ په ملي ټیم کې یو مهم لوبغاړی دی چې ښه اوپنر او میډل آرډر ګڼل کیږي. دی له 2018 میلادي کال راهیسې په چک جمهوریت کې اوسي او د دغه هیواد لپاره په بیلابیلو مسابقو کې برخه اخلي. چک د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د کرکټ په ډګر کې ډیر نه دی ځلیدلی، خو اوس په دغه هیواد کې کرکټ د ودې په حال کې دی او په دغه هیواد کې د کرکټ د میدانونو شمیر هم زیات شوی دی. اوس په دغه هیواد کې د کرکټ د کلبونو شمیر تر 30 اوښتی دی. نن مې د آزادی میلمه پروګرام کې له سببون د ویزی سره خبرې کړې او پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې چک او کرکټ څومره سره نږدې سوي دي.
منګ چې څنګه په 2014 کې چې چک ترالو بیا په تی منګ په پایتخت کې په پراګ کې زه ما په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړو. دلته چرالم نو کرکټ نو بیا یو شپږ میاشتې بعد ما سه یو ګوګل کې سرچ کو د مالچی ته کوم کلبي کرکټ می سرچ مکو یو کلب می پیدا کو په نوم د باربیرینز. نو هغه ته ما ایمیل وکړو، هغه به ته ما ته جواب راکړو. بیا زه ورلم. نو هغه وخت کې په 2018 کې تقریبا 4-5 کلب او په چک کې. نو بس آرام آرام سره اوس په ټول چک کې 2 کلب دي. نو کرکټ اوس ډیر مخکې تللی ده په چک کې، ځکه موږ په لکه آی سی سی په رینکینګ کې په T20 کې پاول کې چې موږ کرکټ سٹارټ کوو موږ په 6 نمبر کې. نو اوس همداسې موږ 250 ته راغلی سو. نو موږ ډیر آی سی سی ډیر T20 او T10 40 اور موږ ډیر لوبې وکړلې. اوس چې دا نو موږ آی سی سی رینکینګ کې ډیر مخکې راغلی سو.
دا وایي څه ویلی سو چې په چک جمهوریت کې کرکټ دقیقا په کوم کال کې پیل شوی دی؟
نو دا خو به دقیقا زما په یاد نه وي، خو چې خلک دلته تقریبا یو موږ سره یو سو ټیم کې لکه سینر لوبغاړي دي، هغه ویل موږ چې راغلي و دلته په 2001 کې. نو هغه وخت کې مو کرکټ لګ لګ کېدلو. نو دقیقا څه دا دغه خبر نه یم چې په کوم کال کې پیل کړو، خو 2001 هغه ماته ویل چې 2001 کې موږ دلته کرکټ شروع کړو.
د وی سه په 2010 میلادي کال کې چې موږ تازه راغلي وو، د خپلو ځینو همکارانو سره د پراګ په ځینو برخو کې کرکټ کاوه، خو ځایي خلکو به ننداره کوله او په ور ور همدا پښتنه کوله چې تاسو کومه لوبه کوي. معنی دا چې دوی ډیر بلد نه ور سره. اوس وضعیت څنګه دی؟ څومره غیر سره دی شي؟
اوس خو ډیر ښه ده، ځکه موږ چې په 2018 کې چې موږ دا زمونږ دوه ګراوند په ټول چک کې، نو اوس خو 15 ګراوند موږ لرو. نو اوله کې چې موږ هم کرکټ کوو نو خلکو به ډیر ګټلې. بیا به موږ نه ته پوښتنه کوو چې دا تاسو کومه لوبه کوئ، نو بیا به ورته موږ تشریح ورکوله چې موږ کرکټ کوو. نو اوس چې موږ کوم ګراوند کې لوبه کوو، که د آی سی سی او که د زمونږ ډومیسټک لوبې، نو ډیر خلک راځي تماشې ته راځي هلته کینی.
دغه ټیمونه چې تاسو یاد کړل چې په چک جمهوریت کې جوړ شوی دی، ټول په پراګ کې دی که د چک جمهوریت په نورو ښارونو کې هم دی؟
نه، په د چک په نورو ښارونو هم. دلته موږ په پایتخت پراګ کې موږ تقریبا 11-12 کلب لرو. نو بیا په نورو ښارونو کې دغه سي دوه درې هر یو ښار نه دوه درې کلب دي. نو ټول 24 کلب دي. نو بیا لوبه موږ چې کوو موږ په پراګ کې کوو، ځکه موږ په پراګ کې ډیر ښه میدانونه لرو، دوه لکه خیسته میدانونه لرو. نو په دې کې موږ به T20 او سلوی خوریزه چې ورته موږ وې هغه موږ به دغلته دغه کوو، ټورنمنت هم دلته په پراګ کې کوو.
په مهمو نړیوالو مسابقو کې زیات اروپایي هیوادونه نه وي، یوازې هالند یو څو نور هیوادونه دي چې په دغه مهمو نړیوالو مسابقو کې حضور لري. څه فکر کوي چې چک جمهوریت به کله هغه پړاو ته ځان رسوي؟
نو اوس خو چک ډیر مخکې تللی ده. اوس موږ ښه لوبغاړي لرو، زمونږ لوبغاړي تللي وو لندن ته هم تللي وو ټریننګ دپاره. نو زمونږ په دغه شپږمه میاشت کې په همدغه کال کې زمونږ د 2018 T20 نړیوال جام ته زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده. نو هغې ته موږ ډېرې امادګینې نیولې دي. چک چې دا آینده ډېره ښه ده، ځکه چې ډېر ښه کرکټ اوس په کې کېږي.
بلې، په دوی کې بالران ډېر تکړه دي که توپ وهونکي؟ کومه برخه کې د دوی استعدادونه ډېر د پام وړ دي؟
نو چک چې دا چک په بیا په بیټنګ کې ښه ده، ځکه زمونږ بالران موږ لرو خو هغه نه سپیډ نه لري څونه چې دا نړیوال بالران یې لري. نو په اروپا کې اوس چې دا زمنګ په چیک کې ملي ټیم کې چې دا موږ سره اوس بیټسمنان خدي
دا خپل ځای خلک دی ک د نور هیوادونو وګړي هم په هغه کې شامل دي
نو اوس چې دا موږ د چیک نه د ډیر د خوشحالي خبر ده چې د چیک نه موږ په سکواډ کې موږ دوه نفران لرو خپل د پراګ اوسیدونکو دي او نور چې دی د انډیا موږ سره دی په ټیم کې د انګلند موږ سره دی او دا یو دانه د استرالیا هم ده
او تاسو ول چې په چیک یا په پراګ کې دوه میدانونه دي فکر کوي چې دا کفایت کوي ک تاسو فکر کوي چې د چیک جمهوریت په نورو شارونه کې هم دغه سي میدانونو ته ضرورت ته چې خلګل تمرین وکولې سي
دا خو کفایت نه کوي ځکه چې دا دوه ګراوند دی او کلبونه ډیر بیخي ډیر دي ځکه چې په چیک کې چې دا شنبه او یک شنبه درسته یوه ورځ نو په دغه کې دا لیګونه په دغه ورځو کې کیږي نو اوس چې دا اوس په یو بل ګراوند باندې کار روان دی بل په د چیک په د پراګ په د چیک په بل خار کې د برنو په نو باندې خار دا چې په هغه کې په یو ګراوند باندې کار روان دی نو په دغه تقریبا په درې سالورو میشته کې به دغه ګراوند سر ته ورسیږي نو موږ بیا تقریبا شپږ وو ګراوند بیا دغه سیزن ته به آماده یو
نو دې معنا دا ده د ویزی سب چې د چک حکومت ملاتړ کوي هم په مالی برخه کې او هم په نور برخه کې
هو اوس خو اوس چې دا موږ په دغه دوه کال تیر شوي دوه کالو کې موږ ډېر ښه مسابقې وکړې موږ ډېرې بریاوې لاسته راوړې دي نو اوس چې دا چک چې موږ ډېر سپورټ کوي
دا ویزی سب د کرکټ نړیواله شورا ICC څه فکر کوي چې بل اخر به خپل دغه د ملاتړ کاچ څومره زیاتوي د چک جمهوریت د کرکټ څخه
نو مونږ چې څونه ډیر لوبې وکړو د ICC مونږ شلوریز نړیواله لوبې چې څومره ډیر وکړو لکه T20 چې مونږ فل ممبر ICC لوبې چې مونږ څونه ډیر وکړو زمونږ به ایکسپیرینس هم ډیر شي کوم مونږ لوبې مو به لو نو کومه پروا نه کوي زمونږ به ایکسپیرینس ډیر شي نو هغه بیا موږ د ICC د نظر لاندې راشو بیا لکه سپورټ به موږ ته ډیر شي پام به موږ ته راوړي
بلې دا وځي صرف ک د خپل نمازل پاره وای چې تاسو دلته راغلي مخکې یادونه وکړه چې د ګوګل د لارې موبایل اخر یو ځایي ټیم پیدا کړ اوس تاسو رول څه دی د چک جمهوریت د کرکټ په دګر کې
او لکه څنګه چې تا وویل او بس ما د یو ګوګل د لارې پیدا کو بس تقریبا ما سلور کال ډومېسټک دلته لوولو بول هغه نه بعد زما د سلورم کال چې زه ملي ټیم کې لوبېږم زه خپل لیفټي لکه چپلاس توپون کې ما او اوپنر بیټسمن یم لکه اول زه اوپننګ تر اوسه میډیم فاست بولر یم نو اوس چې دا نو پر ځان مې ډېره خواري شروع کړې ده فټنس مې خو هفته کې سلور ورځې فټنس ته مې وخت ورکړې ده نو کرکټ هم دغه هفته کې درې ورځې کرکټ هم پریکټس کوم ځکه چې موږ په شپږم میاشت کې موږ د T20 نړیوال د 2018 ورلد کپ ته موږ کوالیفای راوند ته موږ آمادګی نیسو
بل په افغانستان کې موږ څنګه کرکټ زده کړې وو په کابل کې مو کاوه ک په ننګرهار کې
او ما په کابل کې کرکټ فایل کړ او ما خو دا ټیبال کو ټینس بال به مې کولو نو بیا باندې غلطه زمونږ د ګراوند خواته د هډبال د کرکټ میدانونو بس هغه سره مې شوق پیدا شو بیا مې الته لګه اکیډمی م شروع کړل نو الته مې لګه خ کرکټ کولو الته مې ډیر کرکټ تقریبا سلو کال ما په افغانستان کې هډبال کړو
مالي د وځي سره نه کرکټ نن سبا په افغانستان کې په یو محبوب لوبه بدله سوې ده حال دا چې نه پتیرو ډیر شو کلونی کې اصل ویش د کلونی کې دومره ډیر کرکټ په افغانستان کې نه کېده تاسو د څه برکت بولی دا افغانستان د کرکټ ملي ټیم له برکته زیاتو ځوانانو او ماشومانو د غلوبې ته مخه کړې ده څنګه
او د غټ مثال به سالې سره تر در کوم راشد خان دا محمد نبی دا مجیب دا چې په ډیر لګونو کې په استرالیا کې په بنگلاديش کې په IPL کې دی په انډیا کې ولو بدل نو ته زمونږ د کرکټ چې مشهور شو ډیر مخ کې چلاړلې نو دا هم دا وجه دا هم دغه سلور پنځه لوبغاړي زمونږ د افغانستان په ټوله دنیا کې وزلیدل خفر پومې سي وکړو نو دغه وجه د چوس په ټوله دنیا کې افغانستان کرکټ چې دا نو ار سوګي پیژن او ډیر مختم لاړل
دا وجه سي په افغانستان کې نن سبا تاسو به هم لیدلې زیات ماشومان او ځوانان په لارو کوڅو او میدانونو کې په کمو امکاناتو کرکټ کوي څه فکر کوي چې هم دغه کسان چې د دوړو او خاورو نه ډکو کوڅو کې نن سبا کرکټ کوي په مغه محلي سطح دوی به بل اخر د کرکټ ستوري وي په دوی کې
وګورئ دا نوین الحق د افغانستان دا اوس تقریبا 15 لوبغاړي دی دم دغه زین راغلی زحمت ایستلې دا شپه ورځ نه دا غتلې بس دی خپل زحمت ایستلې دا خو افغانستان کې چې دا لکه ډیر سہولت نشته خو اوس په دغه څلور کالونو کې افغانستان ډیر خارونو کې ډیر کابل کې پتی ننګرهار کې ډیر اکیډمۍ نه جوړې شوې دي نو اوس کرکټ چې دا ډیر مخکې تلې په افغانستان کې
دا افغانستان غوندې هیوادونه چې دغه سې کمو امکاناتو کې نو کرکټ پیلوي چې معیاري میدانونه هم نه وي په ماشومتوب کې زیات ماشومان په همدغه کم امکاناتو تمرینونه کوي دوی بیا بلاخره څنګه کولی شي چې د نړۍ دغه مهم ټیمونه مات کړي د هغوی په وړاندې مقابله وکړي هغه ټیمونه چې بیخي خورا زیات امکانات هم لري
نو کو ګوري ما ته یو مثال مې درم کو دا د افغانستان دا 15 لوبغاړي چې دی دا فضلاق فاروقی دا خپل د قندوز ته د خپل قصې ما اوریدلې دي د موجب چې دی ویل مونږ په غرونو کې مونږ لکه اوارز پیچ مونږ نه درلودو مونږ وای بس خپل زحمت به میستو نو بیا مونږ وای کابل ته رالو دا غي بدل تم وای س ګراوندونه او نیټونه او هغه کې مونږ پریکټس وکړو نو ار کس چې خواري وکي نو ډیر زر دغه ترازی
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او لوبغاړي ستاسو ملاتړ څنګه کولای شي چې د چک جمهوریت دغه ټیم چې دی د نورو ټیمونو غوندي وکولای شي د مهمو هیوادونو له ټیمونو سره مسابقه وکړي
او سالې صاحب نو موږ باید ډېر شلوري سره نړیوالې لوبې وکړو لکه T20 ICC لوبې موږ باید ډېر وکړو نو سکالی منگا دیر تورنمنٹو نلرو پا طول اروپا کی با سکالی تقریبا منگا یول سٹور لرو نو کچیر دا منگا پا دا یول سٹور کی لگی یو سو لگی کامیابین منگا لاس تراغ للی نو بیا با منگا پا دنیا کی با دا چه کرکت با خلق و پیجنی چه چه کم یو ٹیم لری
دا افغانستان دا کرکت ملی ٹیم سر دا مسابقو کم پروگرام لری یا تا سو کرکت بورد سر خبری کردی دی؟
نه تر اوسه پورې خو دغسې پروګرام نشته ده خو مونږ د یو خو د آیرلند ملي ټیم ده چې هغه خو فل ممبرشپ ده نو هغې زمونږ د یو منیجر سره خبرې کړي دي چې زمونږ دلته فرسټ کلاس کېږي نو تاسو کولی شئ چې مونږ سره دلته مسابقه والی مونږ وایي ګراونډ هم لرو نو مونږ هم دغه پلان کې هم داسه کالی چې مونږ به آیرلند ته ځو او هلته به دا مسابقې کوو نو که چېرته مونږ دغسې په دغسې کې د آیرلند سره یا په فل ممبرشپ د یو ای سره دغه سره لګي مسابقې وکړو نو بیا کولای شو چې مونږ آر یو ټیم سره مونږ مسابقه وکړو
بله ما هم دا خبره کوله چې زیات کسان په دې باور دي چې د نړۍ له لومړۍ درجه یا دویمه درجه ټیمونو سره که دغسې نوي ټکېدلي ټیمونه مسابقې وکړي نو دا یې هم پر تجربو باندې مثبت تاثیر کوي او هم پر روحیه باندې نو دغسې یو پروګرام خو به خامخا لري
او پاینده کې مونږ ډېر پروګرامونه لرو لکه اوس زمونږ د آیرلند سره چې دا سیریز کې چیرته زمونږ کوچ هغه سره خبرې وکړي زمونږ منیجر نو که دغه سیریز وشي نو زمونږ به که مونږ یو دا لوبې ومبیلو 15 لوبې T20 لوبې د شل اوریزه که دا مونږ ومبیلو نو مونږ ته کوم دغه نه کې ځکه مونږ به د هغې نه څه زده کړو ځکه هغې ډېر سینیور لوبغاړي دي نو مونږ به د هغې نه څه زده کړو هغه به مونږ بیا په ځان عملي کړو مونږ به همدغسې مخکې سلو ځو که داغه دا 15 لوبې مونږ ومبیلو مونږ به هغې نه اکسپیرینس واخلو دغه به مونږ په ځان عملي کړو مونږ به ډېر په دغه څه چې مالته زده کړي دا به په ځان عملي کړو نو پاینده کې بیا زمونږ په درد خوري
فرید دوینی صاحب د چک جمهوریت مهم لوبغاړي څوک دی چې فکر کوي چې د کرکټ په ډګر کې ښه آینده لري
نو موږ سره په ټیم کې اوس تقریبا 2-3 لوبغاړي ډیر ښه دي ځکه ځوانان هم دي او زه خپل ما تقریبا ICC یو دي لوبې کړي T20 نړیوالې لوبې ما کړې دي زه خپل درې T20 سلیز لرم او سلور د نیمه سلیز لرم نو موږ هم په ځان باندې ډېر زحمت وباسو هفته کې درې سلور ورځې پریکټس کوو ان شاء الله چې آینده کې به ډېر ښه کرکټ وکړو
تاسو دغه پریکټس چې کوئ د وخت په تېرېدو سره د دغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی هغه کسان چې غواړي په دغو ټیمونو کې شامل شي
هو سالی صاحب اول کې چې موږ ملي ټیم کې موږ تقریبا 15 لوبغاړي درلودل نو اوس ډېر ښه لوبغاړي راځي تقریبا اوس موږ 1.5 لوبغاړي لرو ته دا 1.5 موږ دلته پریکټس کوو بیا خپل میچونه کوو نو دا غینه به یو لوبډاله ملي ټیم ته انتخابيږي
د چک جمهوریت او اقلیم ته په پام سره په کومو برخه کې فکر کوئ چې دوی ممکن په آینده کې ځینې داسې کسان ولري چې دوی باندې ویاړلی شي؟
اوس علی صاحب که وګورې نو مونږ په بیټنګ کې اوس ډېر ښه یو او زمونږ بالنګ لږ کمزورې و، مونږ په هغې باندې اوس کار شروع کړی ده، ځکه مونږ په دغه سکال کې ډېر ټورې لرو، نو مونږ په بالنګ باندې ډېر کار شروع کړی ده او په فیلډنګ باندې مهم په کرکټ کې چې دا فیلډنګ ده، مونږ په فیلډنګ باندې ډېر کار شروع کړی ده، نو ډېره خواري هم شروع کړی ده په ځان باندې.
ستاسو د دې ځایي خلکو سره تماس کې تجربه مو څه ده چې په چک کې خلک د کرکټ نړیوالې مسابقې چې دا ګوري؟
هو اول کې نو مونږ چې په 2018 کې چې مونږ یو دانه آی سی سی ټی ٢۰ مونږ مسابقه وکړله، نو مونږ به د خپل د چک د فیسبوک د صفې نه نشر کوله، نو دونه خلکو به نه ګټله، او په دا دوه تیر شوي دوه کالو کې نو خلک ډیر اوس چې دا د ویډیوګانې تعقیبوي، فیسبوک زمونږ انسټاګرام زمونږ یوټیوب ډیر تعقیبوي.
بلکې کله چې د افغانستان مسابقه دوی ستاسو سره د افغانستان د لوبغاړو پر وړتیاو باندې بحث کوي، خبري سره کوي پر دې موضوع؟
هو ډیر، زمونږ د افغانستان چې مسابقې نو مونږ ټول ټیم که زمونږ په هغه ورځ باندې پریکټیس نو بیا مونږ پریکټیس هم نه کوو، بیا هماغه مسابقې ته ناستو، نو هغې ډیر خوشحالیږي دا زمونږ په ټیم کې چې لوبغاړي دي، او ستاسو ډیر ښه ټیم ده د افغانستان، نو مونږ ټول په شریکې ګورو.
تاسو مخکې د هندیانو یادونه وکړه، دوی په کومه برخه کې د چک جمهوریت لوبغاړو ته روزنه ورکوي؟
بله بله سالی صاحب، مونږ چې دا زمونږ یو کوچ د انډیا نه ده او بلم چې دا د استرالیا، نو استرالیا هغې کنټراکټ خلاص شو، نو په سکال کې چې دا زمونږ د انډیا نه دوه کوچ راغلي دي، یو چې دا زمونږ د بالینګ او د فیلډنګ کوچ ده او بل زمونږ د بیټنګ کوچ ده، نو هغې هم په انډیا کې ډېر ښه کرکټ کړی ده، نو هغې مونږ سره لکه ډېره خواري را سره کوي.
د وینځو صاحب د نجونو ټیمونه هم لري د کرکټ په برخه کې په چک جمهوریت کې؟
بلې سالی صاحب، مونږ خپل ملي ټیم لرو چې زمونږ په دغه میش په دغه رواني په 14 تاریخ باندې مونږ په سپین بارسلونا کې مسابقې لرو، چې مونږ د انجونو او د زمونږ د ملي ټیم لکه مونږ دواړه یو ځای سفر لرو بارسلونا ته، نو هلته زمونږ د اسپانیا ملي ټیم سره زمونږ مسابقه ده، او د انجونو زمونږ د انجونو د ملي ټیم هغه هم د اسپانیا د انجونو سره مسابقې لري.
او دا غوی روزونکي څوک دي؟ همغه عین روزونکي هغه تم روزنه ورکوي کنه؟ دا غوی د پرجلا روزونکي ګمرل سوي،
هغه ته جلا روزونکي دي، هغه تم یو د روزونکي چې ده د انډیا ده او بل چې ده د استرالیا ده، نو هغه هم ډیر وس ډیر مخکې تللی دي، هغه هم مخکې چې هغه هم په 2019 کې د انجونو ملي ټیم جوړ کو، نو اوس چې دا نو ډېرې ښه مسابقې کې پریکټیس هم هغې هم هفته کې 4-5 ورځې پریکټیس کوي، نو اوس چې دا هغې هم ډېر ښه ټیم ده زمونږ د چک د انجونو ټیم.
بل او داسې معلومېږي چې د چک جمهوریت کرکټ ملي ټیمونه تر یو حده مالي او نور امکانات لري، د دې لپاره چې دوی لا پسې وځلیږي ستاسو پروګرامونه څه دي چې څه به کوي په راتلونکي کې؟
نو په راتلونکي کې مونږ ډېر پلانونه لرو، ځکه چې لوبغاړي اوس بیخي ډېر شوي دي، تقریبا مونږ چې سږ کال دغه وکړو 80 نفران لکه ښه لوبغاړي چې وو دا بل کال چې په ډومیسټک کې ښه پرفارمنس کړی وو، نو هغې نه سلیکټ شوي دي 80 لوبغاړي چې دی، نو مونږ 15 لسیزه لوبډله اعلانوو، نو مونږ چې دا اوس د یو میاشت بعد زمونږ د آوټډور دغه شروع کیږي پریکټس، نو مونږ به دغه 80 لوبغاړي نه مونږ به 15-15 لوبغاړي سلیکټ کوو، بیا به دوی په ملي ټیم کې لوبیږي.
او دغه د لوبغاړو یا د لوبډلو د شمیر زیاتېدل دغه په دغه هیواد کې د کرکټ په ډګر کې څومره څه فکر کوي چې د زیاتو ځوانانو د استعدادونو زریدو ته زمینه مساعده وي؟
هو سالی صاحب، دا نو ما دونه فکر نه کولو چې په چک کې به دونه د کرکټ خلک، ځکه چې دا مونږ چې دا کمی لوبې وکړلې دا خو لایف لوبې وي، د یوټیوب نه به نشرې دي فیسبوک نه، نو دا چې په دې چک کې کم د انډیا او یا د استرالیا او یا د نیوزیلند یا د لندنو، نو دیو دال ویډیوګانې تعقیب کړلې، هغې په خپلو مملکتو کې ډېر ښه کرکټ کړلی او بیا راله پراګ ته، نو دلته اوس مونږ سره په لوبډله کې دي، نو اوس پیته لوبغاړي مونږ لرو، نو داغې نه به مونږ چې دا اوس په پریکټس کوو، میچونه به کوو، نو داغې نه به بیا ملي لوبډله انتخابیږي، پنځه لسیزه سکواډ به تیل انتخابیږي.
او د افغانستان په څیر دوی کوم پروګرام لري د انډر 19 د ټیمونو د جوړولو لپاره چې دوی هغه محلي مسابقې وکړي، بیا هم داسې زدونه ملي ټیم ته جذب شي؟
هو، مونږ چې دا اوس چې دا په دغه فلحال مونږ چې دا انډر 16 شپاړس کلن لوبغاړي ځوانان مونږ اوس چې دا مونږ بل تقریبا سالور میاشتې مخکې دی تللي و هنګري ته، هلته مسابقې وې، زمونږ دا شپاړس کلن ځوانان چې تللي وو، نو دیو په پنځو مسابقې کې درې مسابقې ګټلې وې، دوه بیللې وې. نو اوس چې دا نو چک چې دا ډېر توجه کرکټ ته ورکړې ده، سپورټ ډېر کوي.
بلې، ما غوښتل دا پوښتنه وکړم چې د چک جمهوریت په ګاونډیو هیوادونو کې د کرکټ وضعیت څنګه دی؟ که څه هم په رسنیو کې په دې اړه زیاتې خبرې نه کېږي، ځکه چې د دوی ټیمونه ډېر ځلیدلي نه دي، لکه په سلواک جمهوریت کې، په اتریش کې، په پولنډ کې او په خپله په جرمني کې. تاسو حتماً خبر یاست چې دلته د کرکټ ټیمونه شته؟
هو سارې صاحب، مونږ چې دا اوس مونږ اتریش سره مبل کال مسابقې وکړلې، مونږ هنګري سره وکړلې، مونږ جرمني سره وکړلې، مونږ ناروی سره وکړلې، نو هغه هم کرکټ ډیر مخکې تللی دا اوس، چې هغه هم د څنګه چې په چک روان ده، په چک چې په هفته کې سالور پنځه ورځې پریکټس کوي، دا وسې په اتریش، جرمني، ناروی کې ډیر په دا اروپایي هیوادونو کې اوس کرکټ ته ډیره توجه ورکړې ده، او ښه لوبغاړي لري. آر یو مملکت اوس په اتریش کې چې دي تقریبا په ملي ټیم کې اته نه لوبغاړي افغانان دي،
او په دغه نورو هیوادونو کې هم افغان لوبغاړي سته، مثلا د سلواک او د پولنډ او جرمني.
بلې سالې صاحب، سلواک چې دا سلواک ملي ټیم نه لري، خو پولنډ کې تقریبا درې سلور افغانان دي، په جرمني کې دغه سی وګوري سالې صاحب تقریبا شپږ و افغانان په جرمني کې دي، په ناروی کې ناروی سره مخپل لوبې وکړه دي، هغه هم تقریبا په ټیم کې سلور افغانان ما ولیدل، ما سره ساتیر شو گپ مولګول. په اتریش کې دغه سی وګوري، هغه کې شپږ و افغانان دي، که په بلجیم کې وګوري، هغه کې سلور پنځه افغانان دي. نو افغانان پر اروپای ټیم ولري، اروپا ملي ټیم، نو په هغه کې اتمنی درې سلور افغانان دي.
وجه څه ده د دې سب چې افغانان دومره ډیر اوس زیات سی دي د کرکټ په دغه محلي ټیمونه کې؟
نو که تاسو وګورئ، د افغانستان کې کرکټ ډیر مخکې تللی ده، نو آر یو کس چې دلته راغلی ده، په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړی ده، نو هلته کرکټ کړی، نو دلته چې راشي نو بس استعداد په کې ځکه په ملي ټیم کې نیسي. یعنی داسې ډیر لوبغاړي په اروپا کې اوس ډیر کرکټ ډیر مخکې تللی ده، لوبغاړي بیخي ډیر دي، خو زمونږ افغانان استعداد لري، ځکه په ملي ټیم ته انتخابیږي.
او د دوی آینده تاسو څنګه ګوري دغه افغانان چې په دغو اروپایي ټیمونو کې دي؟
نو آینده ډیره ښه ده، ځکه چې افغانان چې دي ډیر زحمت وباسي په دې اروپایي مملکتو کې، چې په هر ملي ټیم کې چې نو ډیر په ځان باندې زحمت وباسي، آینده ډیره ښه، او دا کاري ښه دی، عمرونه ډیر کمی، آینده ډیره روشنه.
کله چې د چک د خپلو ټیمونو مسابقې په خپلو کې، یا هم له ځینو نورو هیوادونو سره یا د نورو ټیمونو سره مسابقې ولري، د چک دغه داخلي رسنۍ خصوصا دغه سپورټي چینلونه چې لري، دوی دا خبرونه خپروي؟
بلې سالې صاحب، اول کې تقریبا څلور کاله خو مونږ یو تلویزیون نه کوم رادو مونږ سره کوم مرکنه وکړي، خو دغه دا تیر شوي درې کاله دوه کاله مونږ خپل د چک ملي تلویزیون سره مرکه درلودله، یو رادو سره مونږ مرکه درلودله، زمونږ پریکټس ځایونو ته براتل، مونږ به سره انټرویو کوله. نو اوس چې دا ډیر سکاله خو به تقریبا سلور درې سلور تلویزیونو سره زمونږ به مرکی.
نو دا مرکه په خپل د خلکو د ذهنیت په جوړولو کې څومره نقش لري، او په خپل په دغه هیوادونو کې د کرکټ د غوړېدو څومره فکر کوي چې چانس برابرېږي؟
نو هو سالی صاحب، دا ډیر ښه دغه ده، ځکه چې سکالی چې د زمونږ تقریبا سلور پنځو تلویزیونو سره آلریډي زمونږ خبرې شوې دي، چې دیو سره ومونږ مرکی لرو، دیو به زمونږ د کرکټ میدان ته راځي، دیو به زمونږ د پریکټس ځای ته راځي. نو اوس چې دا نو تک زمونږ انډر 16 یا شپاړس کلن لوبغاړي وګوري، نو تقریبا هر یو ټیم کې ټول چکان دي. اوس چې دا په مونږ چې په شپاړس کلن ځوانان زمونږ شپاړس کلن ټیم چې دا، نو په هغه کې تقریبا په ټیم زه ورغلی وم، خپله ورغلی وم، په هغه ټیم کې اته چکان لوبېدل.
بل تاسو یو مهم پروګرام چې نن سبا تاسو لري، هغه څه دی د کرکټ په ډګر؟
نو پر اوس چې دا مونږه ډیر آمدګی چې نیولې دا دغه 2018 ورلد کپ کوالیفای راوند چې کیږي په ګرنسی کې په یو مملکت دا په دغه کې زمونږه د ورلد کپ کوالیفای راوند دا نو مونږه هغه ته ډیر آمدګی نیولې دا دغه زمونږه تقریبا حال دا مونږه ډنمارک سره مخامخ کیږو مونږ اسپانیا سره مخامخ کیږو سایپرس ګریس سره مونږه مخامخ کیږو نو دغه مسابقې هغه لکه ډنمارک او اسپانیا ډیر ښه ټیمونه دي نو مونږه ډیر آمدګی نه ورته نیولې دي نو
د یونان دا ټیمونه به پیاوړي ټیمونه دي
نو یونان او سایپرس سره مونږه مسابقې کړې دي هغه نه مونږه مسابقې ګټلې مې خو د ډنمارک او د اسپانیا ډیر ښه ټیم ده نو مونږه هغه ته ډیر آمدګی نیولې ده ځکه زه پلیرانو سره زه پیژنم د اسپانیا او د ډنمارک نو مونږه په ډیر ښه پریکټس هم شروع کړې ده هغه ته مونږه آمدګی نیولې ده
ډیر مننه سبون د ویزې ستاسو د بریاوو په هیله چې د ازادي ملما پروګرام کې مور سره برخه واخیسته کور ودان او ژوندۍ اوسئ
مننه ډیر زیاته چې ماته مو وخت راکو په خپل ارادو مننه ډیر زیاته
د آزادې رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سعید شنوارم او لوی ویبلې زاویې د آزادې رادیو اونیزې تحلیلي خبرونې اووم ورسته مو هرکلی کوم. دا ونې خبرې کې چې امریکا د غږ له سرعت نه په لس چنده چټکې جنگي الوتکې جوړولو بوخته شوی. یو جرمني ځوان نه مهم خبروم چې د کور هوټل پر ځای په ټرینونو کې ژوند جواک کار او اوسېدنه پیل کړې ده. لدی مهم خبروم چې افغانستان کې خو پربندیز دی، مګر ولې پاکستان کې له نیم میلیون زیات افغان ماشومان لزده کړو بې برخې دي. د روژې او اختر د تاریخ په ټاکلو کې د طالبانو په فیصلو نیوکې او نور ډېر مسایل درته لرم، خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د لویو سیاسي مسایلو مهم ټکي. افغانستان کې د ماستریو او دکتوراو لګېدلې بازار طالبانو تیره اونۍ 1500 ملایانو نه د ماستری د سند ترلاسه کولو لپاره ازموینه اخیستې چې په علمي چارو د بوختو افغانانو غوسه یې پارولې.
بس موږ دغه غوښتنه ده چې علما ډېر قدرمن خلک دي، د ټولنې قدرمن اشخاص علما دي، او دا چې مخکې د علما د لوی دورې اسناد په لیسانس ارزیابي وه، نو اوس الحمدلله ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې علما ته مشتري ورکړي. دا خو ډېر لوړ سند دی کنه،
چې بیرونی ماسو دي، بیرونی مرزي دوستان دي، داخلي مرزي، داخل افغانستان، بیرونی افغانستان، اسنادهای عالمی هست. این ما میتوانستن که داخل این پروسه شود.
تحصیلات پا از هر که او یا هم نور و نړیوال پانتون که پا اسلامی تعلیماتو که ترسره کردی ممکن آخو تستون زیجاد کشون در خلکو د ماستری سند ویشل پارا حیس پروسیجر ترسه پر معلوم نده، و ممکن در نهادون در افغانستان در پوهنزی یا هم در شریعت او اسلامی تعلیماتو فارغین در بندیز لانده راولی.
دا افغان خزی حق طالبان او نړیواله ټولنه ملګرو ملتونو د افغان خزو په وضعیت ناشته نیولې. فعالان وای دا د موږک او پیشو لوبې دي چې نتیجه بل اخر پر افغان خزو د محدودیت دوام دی او نتیجه نه ورکړي. یوازې اندېښنو ته اړتیا نه
لرو، یو واقعي تغییر ته اړتیا لرو. موږ دې ته اړتیا لرو چې طالبان یو واقعي فشار راوړي. ممکن چې د تیرو درې کالو راهیسې طالبان سره ډېر نړۍ ډېر عادي اړیکې ورسره فعالې.
نو ښه به دا وي چې نور افغان مېرمنې د دغو سیاسي لوبو قرباني دی نه ګرځوي، او دا د موږک او پیشک لوبه د نور پای ته ورسوي.
د افغانستان په اقتصادي زوال د نړیوال بانک اندېښنې وای. افغانستان کې اقتصادي انفلاسیون 10% نه اوختلې، صادرات کم شوي او واردات زیات شوي دي.
د تیر کال په پرتله د افغانۍ ارزښت 15.2% لوړ شوی دی. او د افغانستان بانک په پام کې لري چې د پولیس سیاستونو په تطبیق کې د افغانۍ نور هم ثبات تراولي او انفلاسیون کنټرول کی.
که دا سلنه لس یا اته سلنه نه لوړیږي، نو دا بیا واقعا د نرخونو بې ثباتۍ خواته اشاره کوي. نو کله چې پانګوال په یو هیواد تولید کې وغواړي چې په دغه بازار کې خپلې توکي په خرڅ ورسوي، نو د دې باعث کیږي چې هغه پانګوال د بې ثباتۍ له کبله پانګه اچونه نه کوي، او بل آخر په ټوله کې اقتصاد ته ضربه رسیږي.
او په چمن کې د پاکستان ضد پښتنو د پرلت 1/16 ورځې معترضان ویلي پاکستان پر چمن دروازه د پاسپورت په جبري کولو 40,000 نه زیات خلک بیکاره کړي. روژه کې هم کورته نسته نیږي. بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت 13 د هیواد په وو زونونو کې له شاوخوا 1500 دیني عالمانو نه د دې لپاره ازموینه اخیستې چې د ماستری اسناد پرې وویشي، خو دې کاري نیوکې پارولي. طالبانو ویلي چې په ازموینه کې د لوی دینی دورې بریالیو دینی عالمانو ته به د ماستری سندونه ورکول شي. په داسې حال کې چې طالبانو تر دې وړاندې د 12, 14 او لیسانس اسنادو لپاره هم د دینی مدرسو له فارغانو ازموینه اخیستې. په جمهوریت حکومت کې لدینی عالمانو څخه د 14 د اسنادو تثبیت لپاره ازموینه اخیستل کېده او علما او حق درلود چې د شریعت پونځیو کې د فقه قانون او افتا درسونه مخته یوسي. خو اوس په علمي پروسو کې بوخت کادرونو نیوکه کړې چې د ماستری اسنادو لپاره یوازې ازموینه کافي نه ده، بلکې د علمي پړاوونو ترسره کولو لپاره باید د دې اسنادو ترلاسه کوونکي خپل معیاري څېړنیز تیزیس ولیکي او بریالۍ دفاع هم ترې وکړی شي.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا 15,000 مدرسې فارغینو ته د ماستری سند ورکول ممکن ځینې ستونزې په ټولنه کې ایجاد کړي. په لومړي قدم کې ممکن دغه خلک په پوهنتونونو کې او د شریعتو په پوهنځی کې د کادر په حیث ممکن جذب شي او یا هم په نیمه عالي تحصیلاتو نهادونو کې د استادانو په صفت باندې جذب شي چې دا مستقیم د اسلامي تعلیماتو په کیفیت باندې اغیز کولی شي او د هغې سویه ټیټولی شي، ځکه چې دا خلک د پوهنتون فارغین نه دي او مستقیم د مدرسې څخه فارغ شوي دي، نو حتما به دا په کیفیت باندې خپل تاثیر لري.
دغه پریکړه د افغانستان راتلونکي ته به ډېرې ناوړې پایلې ولري. په دې پریکړې سره د افغانستان پوهنتونونه او د پوهنتونونو سندونه په نړیوالو پوهنتونونو کې د اعتبار حیثیت ته لاس ورکوي. همدارنګه په نړیوال بازار کې د افغان محصلینو هغو محصلینو چې دکتوراوي کړي دي او ماستریانې کړي دي د هغوی حیثیت تر پوښتنې لاندې راتلی شي. همدارنګه په دغه پریکړې سره هغه افغان محصلین چې برحاله پر زده کړو بوخت دي او یا هم په راتلونکو کې پلان لري چې زده کړې وکړي د هغوی ذهني شکنجې لامل کېدلی شي. همدارنګه په دغه پریکړې سره د افغانستان یو بسته نسل د حقیقي زده کړو څخه محرومي کېدلی شي.
طالبان په دې اړه وضاحت نه ورکوي، خو تر دې وړاندې خپل د لوړو زده کړو پخوانی وزیر عبدالباقی حقانی او د سترې محکمې اوسنی رئیس ته دکتورا به ورکړې وي او اوس هم د دکتورا ازموینې لپاره اوسنی وزیر ندا محمد ندیم نوملیکنه کړې ده. ملګرو ملتونو په نړۍ او خصوصا افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خپله اتشپېتمه ناسته رابللې چې 10 ورځې به دوام کوي او تر ډیره پکې د افغانستان د ښځو اړوند محدودیتونو باندې نیوکې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په نړۍ کې د ښځو د وضعیت په اړه د دې سازمان اتشپېتمې غونډې ته وینا کې ویلي، افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه له 500 زیات داسې فرمانونه صادر کړي چې د نجونو او ښځو حقونه یې تر پښو لاندې کړي، خو ورسره جوخت یې ژر تر ژره په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره پر راپورته کېدو او دفاع ټینګار کړی. دې غونډې ته چې یو شمېر افغان فعالان هم وربلل شوي وي، د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو د برخې اجرایه مشرې سیما بهوس هم ورته په وینا کې ټینګار کړی چې د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ، سودان، میانمار او ځینو نورو هیوادونو کې نجونې او ښځې د هغې جګړې بیا پرې کوي چې اصلا دوی پیل کړې نه ده. خو د سولې نړیوالې جایزې ګټونکي افغان فعاله نرګس حسنزی وایي د ملګرو ملتونو دا ډول ناستې او غږونه بیا غیزې دي، ځکه د دې په وینا چې ملګرو ملتونو طالبانو ته د وروستیو سختو پالیسیو د پاسه هم زیات امتیازات ورکړي دي.
څه چې موږ واقعا ورته اړتیا لرو، هغه د طالبانو باندې باید یو واقعي فشار راوړل شي. څه چې نه دی راوړل شوی دی، دا خبر باید موږ ومنو چې افغانستان اوس د اقتصادي، د بشري، د سیاسي لحاظه د اندېښنې وړ دی. هلته د جنسي اپارتاید نمونې بیلګې موجودې دي. ورته وخت کې د نجونو او د ښځو وضعیت هلته د اندېښنې وړ دی، یو اضطراري وضعیت دی. دا باید نړۍ ومني او په افغانستان کې په طالبانو باندې یو واقعي فشار راوړي.
د جوزیان د والی پخوانی مرستیاله سیما ستنگزی هم نیوکه کوي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان له اوسنی وضعیت سره د موږک او پیشولو به روانه ده، چې د دې په وینا پایله یې پر افغان ښځو د محدودیتونو دوام دی او کومه واقعي تګلار او فشار نشته. هغې له ازادي راډیو سره څرګندونو کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د افغان ښځو حقونه د هغو فعالانو په ویناو او غونډو کې په ګډون خلاصه کوي چې داخل کې د افغان ښځو استازي نه دي.
چیرې دوی په واقعي شکل سره غواړي چې په افغانستان کې افغان مېرمنې خپل انساني حقوق ترلاسه کړي او هغه ته لاسرسی پیدا کړي، نو د افغان مېرمنو له بطن څخه دی چې په افغانستان کې دم ګړی له دغه ستونزو سره لاس او ګریوان دي پیدا کړي، او که چیرې دوی نسي کولای سه هغوی ته بلنه ورکړي نو هغوی حضوري دغو ناستو ته ځان راورسوي او ګډون پکې وکوي. نو نړۍ اوس د ټکنالوژۍ له برکته دومره کوچنۍ سوې ده چې هر چیرې کولای سي دوی په هر برنامه کې آنلاین هم حضور پیدا کړي. نو ښه به دا وي چې دوی ته که حضور نسي پیدا کولای د آنلاین کنفرانسونو زمینه ورته برابره کړي تر څو دوی خپل غږ اوچت کړي او خپلې ستونزې بیان کړي په کانفرنس کې. نه هغه میرمنې چې دوی ته د هر راز د ژوند د هر راز تحصیلات او زمینه ورته برابره ده، زه فکر نه کوم چې هغوی د هغو میرمنو نمایندګي او استازولي وکولی سي سل دې ستونزو سره مخ دي، ځکه دوی کولی سي د کار ازادي لري، د ژوند ازادي لري، د خبرو ازادي لري، په ځانګړې توګه د دوی لونه کولی سي خوانزه تلار سی، نو طول امکانات ور تبرابر دی و ایزمک حق سوزی چور به بلده.
او په داسې حال کې چې اهل هنود د هیوادوال د افغانستان د قومي سکخت رنګینه برخه ګڼل کېده او حتی طالبانو یې د بیرته راستنولو هڅې کړي دي، خو اوس هند اعلان کړی چې خپل د تابعیت قوانین یې تعدیل کړي او ډېر ژر به د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش غیر مسلمانو لږکیو کډوالو ته د تابعیت ورکولو لړۍ پیل کړي. د دغه قانون له مخې د افغانستان، پاکستان او بنګلاديش غیر مسلمان کډوال چې اکثره یې اهل هنود او سکان دي او له 2014 کال مخکې هند ته تللي د تابعیت ترلاسه کولو وړ دي. افغان کډوال دیا سنگ انجان چې له کلونو راهیسې د هند په ډیلی کې ژوند کوي وایي که څه هم د هند تابعیت ترلاسه کول د مجبوریت له مخې دي، خو دا به دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي، ځکه د ده په وینا دوی هرو شپږو میاشتو کې خپلې ویزې نورې نشوای نوي کولی.
کله کو چې ویسا کو د سکانو کورونو ته تګ راتګ کېدلو، دیوالی کې به هم همداسې د هندوانو سکانو کورونو ته تګ راتګ کېدلو، مبارکیانې به یو بل ته ډالۍ کولې، د یو بل په غم او خوادۍ کې شریک وو. دا واقعا چې دردونکی هم ده او لیوړ ښی بیا دا خوشحالي ده چې اسناد راکړل شي، نو په خلاص لاس به مونږ وکولی شو چې هېواد ته هم سفر وکړو. او زه دا هیله هم لرم چې افغانان د نړۍ په کوم ګوټ کې په کومه هېواد کې چې هم اوسېږي، د وطن مینه به په زړه کې وي او وطن سره به علاقه لري او وطن به هیر نه وي، حتما به وطن ته.
دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت په وروستیو کې نږدې ټول افغان سکان او هندوان د ترهګریزو بریدونو له امله او یو شمېر یې له سقوط وروسته هند ته وکوچېدل. اوس که څه هم د شاوخوا سلو سکانو په شمېر د دوی 15 کورنۍ بیرته هېواد ته راستنې شوي، خو داسې ښکاري چې د هند د نوي قانون په پلي کېدو به د افغانستان د قومي سکخت په ګلبن کې د سیک اقلیت ګلان کمیافته شي. په برېټانیا کې مېشت افغان تاریخ پوه شاسوار سنگروال ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې طالبان باید په دې مسله کې مداخله وکړي او د دوی د غصب شوي ځمکو ترڅنګ هندوانو ته د افغانستان د اصلي اوسیدونکو حق بیرته ورکړي.
که هم په سیاسي او هم په اقتصادي او هم په کلتوري لحاظ باندې هغو ته باید جدي پاملرنه وشي. هندوان د تاریخ په رڼا کې ډېر وړاندې نه زمولې، دغه د وایساک یوه تاریخي او دودیزه میله چې تقریبا په ننګرهار کې کېدله او دی به کال کې یو وار دغه تلین لمانځه، زه فکر کوم دا د موږ د تاریخ یوه برخه ده. په کلتوري لحاظ باندې دا به ډېره خی چې دغه سکان هندوان چې له هېواد نه تللي دي او په ډاډمن زړه او په ډېر عزت او درناوي باید بیرته هېواد ته راستانه شي.
او نړیوال بانک سره له دې چې تازه یې له طالب چارواکو سره د قرقیزستان، ازبکستان او پاکستان د استازو په حضور کې له 2.5 کلن ځنډ وروسته د کاسا زر پروژې د بیا پیلولو تړون وکړ، خو افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمیدو او د انفلاسیون د دوام له امله یې د افغانستان د اقتصادي ماتې خبرداری هم ورکړی دی. دی بانک په خپل تازه رپورټ کې ویلي دا مهال افغانستان کې انفلاسیون په کلنی ډول 10.2% ته رسیدلی چې په وینا یې افغانستان کې پانګه اچونه له خطر سره مخ کوي او اقتصاد به په ټپه ودرېږي. نړیوال بانک د افغانستان صادراتو ته هم اشاره کړې چې د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 15% ټیټه شوې، خو برعکس بیا د افغانستان واردات د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 8% ډېر شوي دي. راپور په ټوله کې د افغانستان کلنی واردات 15.5 میلیارد ډالر اټکل کړي چې له قوله 3.5 میلیارد ډالر تجارتي کسر ښیي. راپور د غرض وایي د افغانیو ارزښت چې تیرو 13 میاشتو کې د نړیوالو د نږدې 2 میلیارد ډالر مرستو په بنسټ پورته تللی و، له فبروري راهیسې ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې 15.4%، د یورو په وړاندې 15%، د چینایي یوان په وړاندې 1.5%، او د هندي روپۍ پر وړاندې 15.2% خو د پاکستاني کلدارې په وړاندې 6.3% راښکته شوه. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک لومړی مرستیال نور احمد هغه په یو خبر کړي پیغام کې دا وکړه چې د افغانستان بانک توانېدلې چې په تیر یو کال کې د افغانیو د ارزښت ښه ساتنه وکړي. د راپور په بنسټ د 2023 مالي کال په 11 میاشتو کې یعنی د 2023 کال له مارچ نه د 2023 کال د فبروري تر 21 پورې ټول 109 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي چې له ټاکل شوي هدف نه 2% کم دي. ومو غوښتل چې په دې تړاو امریکا میشتي افغان اقتصاد پوه او د مجید زابلي تحقیقاتي مرکز مشر شعیب رحیم راوغږو. رحیم صاحب ستړي مشي کراته وایس چې انفلاسیون د افغانستان اقتصاد ته څه ضرر کوي؟ د بیو کمښت خو شاید عام خلک وایي چې ښه خبره ده، که بیې لوړې شي نو بیا به خلک خفه شي، همداسې نه ده؟
انفلاسیون یا تورم د توکو په د نرخونو په کچه کې زیاتوالی ته ویل کېږي چې طبیعي خبره ده. نرخونو لوړېدل د تشویش وړ خبرې د ولس لپاره، خو په اقتصاد کې 3-5% پورې زیاتوالی د تشویش وړ خبره نه ده، بلکې تر یو حده پورې دا مثبت خبره هم ده. خو که 10-10% نه لوړېږي نو دا بیا واقعا د نرخونو بے ثباتی خواته اشاره کی. نو کله چې پانګوال په یو هیواد کې تولید کوي او غواړي چې په دغه بازار کې خپل توکي په خرڅ ورسوي، نو د دې باعث کیږي چې هغه پانګوال د بے ثباتی له کبله پانګوچونه نه کوي او بل اخر په ټوله کې اقتصاد ته ضربه رسیږي. د دې ترڅنګ په دې کې خو هیڅ شک نشته چې عام ولس لپاره کله چې دغوی عاید نه لوړیږي، عاید په خپل ځای ولاړ دی او نرخونه لوړیږي، نو طبیعي خبره ده چې دغوی لپاره اقتصاد
رحیم صاحب، نړیوال بانک وایي د افغانستان صادرات کم شوي دي. د صادراتو د کمېدو لاملونه ستاسو په اند باندې څه کېدای شي؟ طالبان خو دا تېره اونۍ هم وویل چې صادرات مو زیات شوي دي، او بله دا چې که افغانستان زیات واردات ولري دا څه زیان کوي؟
ډېر مهمه پوښتنه ته مو اشاره وکړله. په هیواد کې د صادراتو او کمېدو دوه عمده لاملونه دي. یو خو دا ده چې هیواد کې زمونږ تولید کم شوی دی، او دوهم دا ده چې هغه شته تولید چې کوم تجاران نړیوال بازارونو ته رسېږي د هغوی علاقه کمه شوې ده، او دغه برخه کې پانګاچونه نه کوي چې دې سره زمونږ کورني تولیدات نړیوال بازارونو ته ورسیږي او دغه د صادراتو کچه لوړه شي. خو د هغې هم مهمه موضوع دلته دا ده چې یو خواته که یوه ډله وایي زمنګ صادرات لوړ شوی دی، بل خواته ارقام دا ښایي چې زمنګ صادرات کم شوی دی. په دې کې مهمه نقطه دلته دا ده چې بلا شک زمنګ د پاره ارقام مهمه دي، خو په هغه ارقامو کې هم باید منګه د صادرات هغه کسوړې ته وګورو چې په دې کسوړې کې زیاتواله آیا دا د ډبرو سکرو د وجنه راغله، یا زمنګ هغه اساسي او بنسټیز سکتورونو د برکت شوه دی. چې په دې کې مثلا منګه د وچې میوې دي، تازه میوې دي، زعفران دي او غالي دي، بعضی نور زمنګ انانوی توکي دي چې هغه تل نړیوال بازارونو ته صادریږي. نو کدا تغییر د ډبرو سکرو د وجه نه راغلی دی او دا مثبت راغلی دی او د نورو سکتورونو ونډه پکې کمه شوې ده، نو دا د خوشحالۍ نه بلکې د خفګان خبره ده.
نو که افغانستان اقتصادي رکود نه سړی ژغوري او حکومت ژغورلی وغواړي نو څه باید وشي؟
شینواره صاحب، ډېرې مهمې پوښتنې ته مو اشاره کړې او زما په خیال چې زموږ د نننۍ بحث تر ټولو مهمه پوښتنه هم همدا ده. کله چې موږ د اقتصادي رکود خبره کوو، د اقتصادي رکود په مقابل کې باید اقتصادي رشد رامنځته شي، چې هغه څلور اساسي عوامل دي چې هغه دپاره باید کار وشي. چې هغې کې اوله نقطه دا ده چې دولت مصارفات وکړي. دا په دې معنی چې دولت باید خلکو ته معاشات ورکړي، دولت باید انکشافي پروژو باندې مصارف وکړي چې د دې لپاره اړینه ده بیرته چې دولت باید خپل عواید لوړ کړي. دوهمه برخه دا ده چې ولس عام خلک هغوی مصارفات باید خپل لوړ کړي، خپل کنزمپشن یا مصارفات لوړ کړي، توکي وپیري په بازار کې، کاغه کور جوړول دي، کاغه د هر ورځنی مصارفات چې هغه باید لوړ شي، د دې لپاره باید بیرته د خلکو عواید لوړ شي. درېیمه دا ده چې د صادراتو وارداتو ترمنځ کسر باید کم شي، چې په دې باندې موږ تېرې پوښتنې کې هم خبرې کړې وې. او څلورمه چې تر ټولو مهمه فکتور دی، هغه پانګه چونه ده، انویسټمنټ ده، چې کله په یو هیواد کې پانګه چونه یا سرمایه ګذاري زیاتېږي، دا جمع دغه درې نور فکتورونه د باعث کېږي چې اقتصادي رشد سلنه لوړه شي.
رحیم صاحب ډېره زیاته مننه چې ملتیا مو وکړه را سره. اوس هم راګرځو پاتې اومې ورسته، که څه هم افغانستان کې به د نجونو پر زده کړو بندیز وي او هلکان به د اقتصادي ستونزو له امله درسونو نه فاصله نیسي، خو په ګاونډیو هیوادونو کې بیا د افغان ماشومانو د زده کړو د حقونو نقص په اړه غبرګونونه وروسته له هغې راپورته شول چې پاکستان کې د الف اعلان په نوم د زده کړو یو بنسټ اعلان وکړ چې دا مهال له نیم میلیون ډیر افغان کډوال په پاکستان کې له زده کړو محروم دي. دې بنسټ ویلي دمګړې 1520000 افغان ماشومان چې د 1514 کلونو ترمنځ عمرونه لري او د پاکستان په کمپونو کې یا په خارونو کې ژوند کوي لزده کړو به برخې دي. د یاد بنسټ په وینا دا شمیر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري له لوري هم تایید شوی او ارقام لاغو افغانانو هم لوړ دي چې تیر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې له پاکستانه ایستل شوی.
زه د غازی امان خان علي لیسې زده کوونکی وم. زه اسکول ما تر لسم بی ټولګي ووی او اوس ما فریش د غربت د لاس مش کور وساتو او کښونځي وای. زه اوس په بچی کې خښتوم.
فعالانو د پاکستان او ایران په حکومتونو نیوکه کړې ده چې افغان ماشومان ته د دوی په دولتي خونځیو کې هغه حق نه ورکول کیږي چې د مهاجرت اصول کې اچوي.
وجه چې شته وجه دا ده چې یا د شونځي وسنه لري یا کوم زیات کمپو کې چې دی هغه د شاکا کارو یا د افغان کډوالو د غربت ته وځي څخه شونځي ته نسیتلای. یو غټه مسله بل دا ده چې خصوصا په بلوچستان ایالت کې دوه د غټ کې پندغالی یا کمپونه یا ارویز چې ورته وای هغه د یونیسیار دخوا په 2000 کې یو ځنګل پرالزی او ګر ځنګل تړل شوی دی چې د هغو په لسګونو زره ماشومان د دوو لسیزو څخه تقریبا د شونځیو دروازې پر بندې دي.
او د ټولنیز رسنیو د تیری ونې تاو د بحثونه دا و چې جنوبی پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت په ضد د پښتنو قومونو پرلت له 15 میاشتو یا په بل حساب له 1 شپه ورځو هم واوخته او معترضانو یې پریکړه کړې چې د روژې په میاشت کې به هم د اعتراض له خیمې نه ستنېږي. دغه پرلتوال چې د غږ پورته کولو لپاره یوازې ټولنیز رسنۍ ورپاتې دي وایي پاکستان په ډیورنډ کرخه تګ را تګ لپاره د پاسپورټ په جبري کولو د سپین بولدک او چمن په دروازه لږ تر لږه 50,000 خلک بیکاره کړي دي. د ډیورنډ په کرخه د کراچوانانو، پنډیانو، مزدورکارانو پرلت چې د پارلماني ټاکنو نوماند ګوندونه، کاندیدان او رهبران ورماتو داسې ښکاري چې اوس له ټاکنو تیرېدو وروسته معترضان له سیاستوالو هم هیر شوي او نورې څوک پوښتنه نه کوي. بلخوا له پکتیکا سره په کرخه د انګور اډې د خلکو پرلت هم نږدې 140 ورځې وشوې چې روان دی. د دې ځای خلک هم ورته غوښتنه کوي چې د ډیورنډ په کرخه د پښتنو تګ را تګ ته دي له اسنادو پرته اجازه ورکول شي.
په ټول پښتونه باندې ژغ کما جذبرات د خدای په دی کوم باندې راخم وکي په سخت تکلیف کړي دا بچونو هغه د میش د افغانستان پښتونه دي که د پاکستان کې چا وخت راي دا یا زکه هر سیاسي لیډر دی په دا باندې ز بیا ژغ کما چې مهرباني وکي د کوم په انتهایی تکلیف کړي راوونه رجادو نه د کوم دغه څه نشي چې ګدلای چې څو پر د خپل مطالبات ايني قانوني مطالبات غوښتنې مینل شوې نه بیا.
او د ټولنیز رسنیو مخالف او موافق فعالانو بیا تیرونه د طالبانو په حکومت خینی وکه وکړي چې د دوی په وینا پر لپسې دریم کال لپاره د روژې په اعلان کې خپل بې ځایه دینی استادی خوده لیده. نیوکه هغه مهال زیات شوې چې سعودي عربستان او ګڼو اسلامي وادونو د یکشنبه پر ورځ د روژې د میاشتې د لیدو او دوشنبه د روژې د پیل لومړی ورځ اعلان کړ، خو طالبان وویل چې دوشنبه د برات د میاشتې 28مه ده او روژه به نه وي. یو شمېر طالب فعالانو په ټولنیزو شبکو کې ټینګار درلوده چې د دوی د حکومت له اعلان پرته هیڅ هیوادوال د روژې نیول او تراویحو د قیام حق نه لري. کله چې کابو ټوله اسلامي نړۍ دوشنبه روژه شوه او د طالبانو په پریکړه نیوکې راپورته شوې، نو دوی هم په نیمه شپه د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د میاشتې د لیدو ادعا او د روژې اعلان وکړ چې خلک یې نور هم غوسه کړل، ځکه د دوی په وینا د ناوخته اعلان له امله دوشنبه ډېر شمېر هیوادوالو په نهاره روژه نیولې وه. په ټولنیزو رسنیو، دینی عالمانو او حتی د طالبانو ملاتړو هم په دې کار نیوکه کړې او ټینګار یې کړی چې افغانستان د سعودي عربستان سره روژه پخوا هم نیوله او له دې زیاته باید په دین کې د طالبانو لخوا استادي ونه شي. تیره اونۍ د طالبانو د مخالف یا ازادۍ جبهې په نوم وسلوالې ډلې هغې ویډیو خپرېدو خلک هیښ کړي وو چې د کندهار په یوه سیمه کې د ازادۍ جبهې لخوا د دوی وسلوال په ډیر تاکتیکي ډول په نښه کیږي. د ازادۍ جبهې خپره کړې ویډیو ښیي چې د دوی یو چریک یوې دښتې ته په چکر د وتلیو طالبانو یوه کوچنۍ ډله په ډیر تاکتیکي ډول له منځه وړي. د ازادۍ جبهې په نوم د دې ډلې وسلوال د خپل برید ویډیو هم په خپله کړې او د طالبانو له تعقیب نیولې تر وژلو پورې جریان یې ثبت کړی دی. فعالانو اندېښنه ښودلې چې داسې نه شي د طالبانو اوسني سیاستونه ورته بریدونه زیات کړي او افغانستان یوې بلې خونړۍ جګړې ته داخل نه شي. د ازادۍ په نوم جبهه له 2.5 کال راهیسې افغانستان کې فعاله ده او ادعا لري چې د افغان پخوانیو ځواکونو برجسته غړي ورسره د طالبانو په خلاف جنګیږي. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. له اف 14 او اف 15 دیرش وروسته امریکا د خپل هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره داسې هایپرسونیک یا د غږ له سرعت نه لس چنده چټکه جنگي الوتکه جوړوي چې په یوه ساعت کې به د 1,215 کیلومتره واټن وهلو صلاحیت ولري. په دې لومړۍ الوتکه به نږدې 400 میلیونه ډالر لګښت راشي چې د دفاعي سرچینو په وینا د سروې او بریدونو لپاره به کارول کیږي. د خونړۍ الوتکه به دوه رقمه توغندیزې وسلې لیږدوي او ورسره به له غږ نه چټک یو ډرون الوتکه هم وي چې له الوتکې څخه په غورځول کېدو به دا ډرون د دښمن د سیمو سروې کوي. او تاسو به ختیځه نړۍ کې د سړک په غاړه د خلکو د اوسېدو او غرب کې د زیرزمیني میټروګانو په منځ کې د خلکو د ژوند کیسې اورېدلې وي، خو دا به مو نه وي اورېدلې چې په جرمني کې یو ځوان کار، ژوند، خوب، هر څه په ټرین کې کوي. اتلس کلن لیسی سټولی چې د کمپیوټر انجینر دی په ټرینونو کې فریلانس کار کوي او هر ورځ په ټرین کې 600 کیلومتره مزل یا سفر کوي. وایي اراده یې هم نشته دی چې ځان ته کور ونیسي یا په کور کې واړوي. لیسی سټولی ځان ته له 1.5 کال راهیسې په شاوخوا 1,000 یورو یو داسې کلنی ټیکټ اخیستی چې په نامحدود ډول د جرمني ټرینونو کې پاتېدی شي او څوک یې ترې نشي کوزولی. نوموړي د ټرین ژوند لپاره خپل تعلیم هم پریښی دی. ټول د پروګرامینګ فریلانس کارونه په ټرین کې کوي او حتی په خاري ټرین کې خوب کوي او ویده کیږي. او په همدې سره نو د نن اوومې ورځ لمنم رانغاړم تر بلې اونۍ مو له نوې زاویې د مسایلو له شننې سره پر خدای سپارم.
ترجمة نانسي قنقر. مرے پاکو کو کوکے پل جانان میں لٹھواما اور خرمان میں لٹھواما چاپل میں پیر کے لا سکھے